سلامونه. وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دي. نن شنبه د کب څلورمه. تاسو زموږه د ازادي راډیو نه اورئ. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه له تیر شپې راهیسې د ټولو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د ننګرهار چارواکو د دې دروازې د تړل کېدو پخلی کړی. ویلي دي چې پاکستان دغه اقدام په پوله کې د نوو پوستو او تاسیساتو د جوړولو په غبرګون کې بنده کړې ده. د تورخم کمیسار ملا عبدالجبار حکمت بختار خبري اژانس ته ویلي چې تیر شپه له لسو بجو راهیسې دغه دروازه بنده شوې او زیاته کړې ده چې هر کله چې افغان لوري د خپل خاورې دننه د امنیتی پوستو پر جوړولو کار پیل کړي، پاکستانی لوري له خبرداري پرته لار تړي او خلک له ستونزو سره مخامخ کوي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په سلګونو مسافر او باروړونکي موټر بند پاتې دي. چارواکو ویلي چې هڅه کوي د خبرو له لارې دغه ستونزه حل کړي. تاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شي. پولیو فری افغانستان نن شنبه په خپل ایکس پاڼه کې دغه کمپاین د پیلېدو خبر ورکړ. یو یوازې دومره ویلي چې دغه کمپاین به په یو ځینو ولایتونو کې چې نمونه او شمیر یې نه دی یاد کړی پیل شي. له دې مخکې د تیرې سلواغې میاشتې په لومړیو کې د پولیو د واکسین کمپاین د افغانستان په 14 ولایتونو کې تطبیق شوی چې د روغتیا وزارت په خبره په ترسکی له 15 کلونو کوم را شاوخوا 6 میلیونه ماشومان د واکسین لپاره په پام کې نیول شوی وو. لکه چې طالبان بیا په افغانستان کې وخت رسیدلی دي، د پولیو د واکسین کمپاینونه کور په کور نه تطبیقیږي. چې د یو شمیر روغتیا پالانو په خبره یو شمیر ماشومان ترې بهر پات کیږي. د پولیو دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په بادغیس ولایت کې سیمایز او چارواکو د دې ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې خبر ورکړی. د طالبانو روغتیا وزارت تر اوسه دا پیښه رسما نه ده تایید کړې. د روغتیا نړیوال سازمان تیر 2023 کال په افغانستان کې د پولیو د 15 مثبتو پیښو خبر ورکړی و. دا اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس د شپږو یرغملو له ډلې چې دا ډلې نن خوشی کوي دوه تنه په غزې تړنګ کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. د اسرائیل پوځ هم وروسته تایید کړ چې دغه یرغمل اسرائیل ته ورسېدل. ټاکل شوی چې حماس به څلور نور یرغمل نن د ورځې په وروستیو کې خوشی کړي او اسرائیل یې هم په بدل کې نن په سلګونو فلسطینی بندیان آزادوي. دا په غزا کې د کواکا اوربان ته د موافقې د لومړي پړاو او وروستۍ تبادله ده چې ترسره کیږي. د جنوري په 19 په غزه کې د وربند له نافذېدو راهیسې په دې پړاو کې ټاکل شوی حماس 3 یرغمل خوشی کړي. په نننیو شپږو یرغملو کې چې دا ډلې آزادوي، څلور یې د دې ډلې پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1 د حملې په مهال یرغمل شوی وو او دوه نور هغه اسرائیلیان ښودل شوي چې شاوخوا یې ولسیزه مخکې د نامعلومو دلایلو له امله غزې ته ننوتي او یرغمل شوي وو. اسرائیل او حماس دواړو ویلي چې غواړي د شوی موافقې د دوهم پړاو پر سر خبرې پیل کړي. په اوکراین کې د جګړې د 3 کلیزې په درشل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د دوه پریکړه لیکونو پر مسودو چې متنونه یې توپیر لري غور کوي. په هغه مسوده کې چې متحدو ایالتونو پرون جمعه دې اسامبلې ته وړاندې کړ، پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغمل په اړه تر ډیره له انتقادي لحن څخه ډاډه شوی، خو د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوې مسوده کې پر دې ټکي ټینګار شوی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د متحدو ایالتونو لخوا په وړاندې شوې مسوده کې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه کې پر انساني تلفاتو د ژورې خواشینۍ څرګندېدو ترڅنګ د جګړې د سمدستي درېدو او تلپاتې سولې غوښتنه هم شوې ده. او د چمپیونز ټرافي سیالیو په ترڅ کې استرالیا او انګلستان نن لوبه کوي. دواړه ټیمونه چې له افغانستان او جنوبي افریقا سره په بی ګروپ کې شامل دي، د پاکستان په لاهور ښار د سیالۍ ډګر ته وتلي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین په 1:30 پیل شوه. پرون افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې د په یو سلوبو منډو په توپیر یو ورته وبایلله. سبا یک شنبه د کوربه پاکستان لوبډله د هند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. خو د دوی لوبه به د مخکینۍ موافقې په اساس په پاکستان کې نه بلکې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان دوهمه لوبه د چهار شنبه په ورځ له انګلستان او درېیمه یې د فبروري په 28مه له استرالیا سره پلان شوې ده. سلامونه د خبری ټولګي کې موزه فرشته صحاک د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو په لړ کې براسره واوري چې یو ځل بیا د پاکستانی چارواکو لخوا د تورخم دروازه بنده شوې ده.
او نن سهار په سونو شمیره کې مزدوران راغلي او بعد مرغه بیرته خپل کورو ته وګرځید. او که زموږ وګورو یو مزدوران دلته په سونو شمیره کې مسافر هم راغلي دي.
د دې ترڅنګ د نړۍ اړوند راپور هم درته لرو. خو در دغې نه وروسته تاسو کولی شئ د افغانستان اړوند راپورونه هم را سره تعقیب کړئ چې په هغې کې به دا واورئ چې په افغانستان کې د تاریخي ابداتو د منځه وړلو ګواښونه ډېر زیات دي او خلک په دې اړه اندېښنې لري.
کفر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدات چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د روزګان لپاره خو ټول برخه موږ وینو چې ویجاړې شوي دي دیوالونه ورسې ویجاړ شوي دي.
وړاندې د دغه راپورونو تفصیل را سره اوریدلی شئ تر پای را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سمو خبري ټولګه ته به هم خرغلاست پایل کو د نن ورځې په په راپورونو. د فبروري په 28مه نیټه په تورخم کې د پاکستانی ملیشو یا هم د پاکستانی پوځیانو د خوا ملیشي ځواک چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وو چې وس هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې د حکومت پرمختګ په دغه برخه کې نه ده شوی. په دغه برخه کې د وارداتو او صادراتو یعنی دوه طرفه تجارت ځنډیدل یو مسافر هم نشي کولای چې په تر دغه دمه پورې په دغه لارې تګ راتګ وکړي. د پاکستاني امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې افغان طالبانو په تورخم کې په متنازع حدودو کې یو پوسټه جوړوله او د منع کولو باوجود یې کار ته دوام ورکړ. نو ځکه یې د تورخم دروازه احتجاجاً وروتړله. خو بیا افغان لوري د طالبانو د حکومت د تورخم کمیسار مولا عبدالجبار بختر خبری آژانس او یو شمیر نورو رسنیو ته ویلي چې دوی په متنازع ځمکه نه بلکې په خپل خاوره کې دننه پوسټه جوړولې او د پاکستانی لوري لخوا اخیستل شوی ګام ناسم دی. په دې اړه زموږ د مشال څنګه راپور ته وکړي.
په تورخم کې د اف سی زواکی و چارواکی خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو ترمنځ کوم مذاکرات نه دي شوي او لا هم د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د تورخم دواړو غاړو ته دفترونه تړل شوي او د کاسټم او امیګریشن عمل هم ولاړ دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې افغان طالبانو په تورخم کې په متنازع حدودو کې یو پوسټه جوړوله او دوی ورته وینا وکړه چې تعمیراتي کار دې پرې بند کړي خو چې کار یې و نه درول نو احتجاجاً یې د تورخم دروازه وروتړله. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې کله هم په تورخم کې په صفري نقطه کې دواړو خواو ته تعمیراتي کار کیږي نو باید یو بل ته پیشګي اطلاع ورکړل شي. افغان لوري ته د طالبانو د حکومت د تورخم کمیسار مولا عبدالجبار باختر اژانس او یو شمیر نورو رسنیو ته ویلي چې دوی په متنازع ځمکه نه بلکې په خپله خاوره کې دننه پوستې جوړولې او پاکستانی ځواکونو پرته له کومې پیشګي اطلاع ورکولو د تورخم دروازه تړلې ده. او په تیرو وختونو کې هم چې کله افغان لوري ته کومې پوستې جوړې شوي دوی یې په تعمیراتي کار کې خنډ اچولی خو موږ هڅه کوو دا ستونزه له سفارتي لارې هواره کړو. دا محل په تورخم کې دواړو خواو ته د مالونو ډک گاډي ولاړ دي او مسافر هم پکې رئیسار دي. پا په تورخم کې د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو مزدوران، ډرایوران او ګاډي بیرته له تورخمه لنډ کوتل ته ستانه کړل او افغانستان ته لتلو څخه راوګرځول.
بیګار ایسې دلته په تورخم دروازه بنده شوې ده او نن سهار په سونو شمیره کې مزدوران راغلي وو، خو د بده مرغه هغه بیرته خپلو کورو ته وګرځېده. او که زموږ وګورو یو مزدوران نه، دلته په سونو شمیره کې مسافر هم راغلي دي او اوس چې زموږ تورخم نه راختو لواړګي پورې دغه کوم بار موټرې چې دي دا ودرېدلې دي، په لوی لوی قطارونه دي، په دغه کې میوې هم بار دي او نور خوراکي توکي او نور تجارانو مالونه هم پراته دي. نو زموږ خاص کړو دواړو هېوادو ته چې کومه ستونزه یې په کار ده چې خبرو لیارو سره هوارا کا کینی خبره وکړه، جنگونه او لانجې او نښتې دا د مسلو حل نه دی. نو اوس ډېرو زیاتو خلکو ته ستونزې دي.
په تیرو جمهوري حکومتونو کې او 2020 رئیس چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي، څو څو وارې په تورخم کې د پاکستانی او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د سفري محدودیتونو او دواړو خواو ته د تعمیراتي کارونو په سر راپورته شو لانجو له امله د تورخم دروازه تړل شوي او بیا د مذاکراتو نه پس خلاصه کړل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو زموږه د ازادي رادیو نه اوري په مخ یو بل راپورته. د روغتیایی خدماتو چتر یا هیلت کلستر وایي د امریکا د نړیوالو مرستو له بندېدو سره په تقریبا ټول افغانستان کې څه کم 2.5 میلیونه خلک له روغتیایی خدماتو بې برخې شوي دي. د ټولنې په یو راپور کې ویلي چې د دې مرستو بندېدلو حیاتي روغتیایی خدماتو ته د زیانګالو خلکو پر لاسرسي د پام وړ اغېزې هم کړي دي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوې ادارې له لورې له لوړې وروسته د 3 میاشتې لپاره هغه مرستې هم بندې کړې چې متحدو ایالتونو له بېوزلو هیوادونو سره کولې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
هیلت کلستر په یو تازه راپور کې وایي د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان له 4 ولایتونو څخه په 1.5 کې 340 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. هیلت کلستر چې د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرستندویو ټولنو جوړ چتر دی، په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي تر ټولو زیات روغتیایي مرکزونه چې شمیر یې 950 ته رسیږي په دایکنډي ولایت کې او ورپسې 150 مرکزونه په فاریاب ولایت کې بند شوي دي. د راپور له مخې په هرات کې 22، په غزنی کې 21، په بلخ کې 40، په پکتیا کې 19، په ننګرهار کې 14 او په لوګر، روزګان او پکتیکا کې په هر یو کې 10 او په نورو ولایتونو کې هم له 1 تر 2 پورې روغتیایي مرکزونه بند شوي چې د ټول 2.4 میلیون افغانان زیانمن کړي دي. هیلت کلستر وایي د امریکا د مرستو بندېدو حیاتي روغتیایي خدماتو ته په تیره د زیانګالو وګړو پر لاسرسي د پام وړ اغیز کړی دی. د اقتصادي چارو کارپو د پوهنتون استاد دوست محمد احمدزی په دې باور دی چې د متحدو ایالاتونو د مرستو بندېدل افغانستان له بشري او اقتصادي ننګونو سره مخامخ کولای شي.
د امریکا د مرستو بندېدل متاسفانه خو خبر نه ده. په دې سره کېدل شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي، بشري او روغتیايي حالت اغیزمن شي. بشری مرستې لکه خوراکي توکي او طبي خدمات هم متاثر شي، اغیزمن شي. دا وضعیت به د افغانستان لپاره یو لړ بشري او اقتصادي ننګونې هم پیدا کړلی شي. په دغه یو حالت کې په افغانستان کې حاکم حکومت ته پکار ده چې نړیوالو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د بشري مرستو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړي.
د هیلت کلستر د راپور له مخې هغو روغتیایي مرکزونو ته چې لا هم په افغانستان کې فعال دي اوس ډیر خلک مراجعه کوي چې په نتیجه کې پر هغوی فشار زیات شوی دی. نوموړي خیریه شبکه وایي چې مرستندوی مؤسسې په خپلو کې همغږۍ ته اړتیا لري تر څو د دې مرکزونو د تمویل بدیلې لارې ولټوي او په نتیجه کې خلکو ته د حیاتي روغتیایي خدماتو رسول بیا پیل شي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 14 نیټه له لوړې سره سم هغه فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د 3 میاشتو لپاره وځنډېدلې. ښاغلی ټرمپ د دې پریکړې په توجیه کې ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو پر رسولو کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفورم د لایحې اعلانې دو د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د خوانځیو د ستکونکو او خونکو غبرګونونه راپارولې دي. دوی وایي چې دا اقدام دوی ته د منلو وړ نه دی او ان له خوانځیو څخه به د دوی د زړه تورېدو لامل هم شي. دوی زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید په دې پریکړې سره غور وکړي. د زده کړو د برخې بیا یو شمېر فعالان پر دې پریکړې نیوکې کوي او وایي چې د طالبانو حکومت غواړي د سری خوانځیو سیستم لمنځه یوسي او د دینی مدرسو سیستم عام کړي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د یوې لایحې په تصویبولو سره خبر ورکړي چې د کمیس او پرتوګه غوستل او د خولې او لونګۍ په سرول د یونیفورم په توګه په ټولو دولتي او خصوصي خوانځیو کې د تطبیق وړ ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
تلواسونه بدلول او راوړل سي نه شاید زموږ د درس ازله تور
مسمل د ننګرهار ولایت یو زده کوونکی دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفورم ادي خبر پاوریدو په انتقاد سره وایي چې د دې ډول پریکړو پر ځای باید د کتابونو او درسي موادو برابرولو ته پاملرنه وشي. هغه لازدي رادیو سره په خبرو کې وویل
د دولت نو هله دغه داسې په دغه نهورونو شیانو باندې تاسو تمرکز کوي کوشش کوي دغه څخه تیر سي او موږ په درسي موادو کتابونو سي یو کتاب چا سره نسته خلک اقتصادي وضعیت خراب دی کتابونه موږ ته راولې استادانو باندې کوشش وکي درسي مواد موږ ته زیات کړي.
مرتضی چې د کابل ښار دیو خوانځي د اتم ټولګیز د کوونکو دی هم د طالبانو د اقدام اندېښمن کړي او وایي چې ممکن دا پریکړه یې خوانځي سره لیوالتیا کمه کړي.
مختل لپتلون او بلوز سره خوانځي ته تلليو او لدې یونیفورم سره عادت شویو. موږ نشو کولای له کمیس پرتاګه او لونګۍ سره ټولګي ته ولاړ شو او درس وایو. دا اقدام خای موږ له خوانځي زړه توري کړي.
په ننګرهار کې یو خون کوي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوي یونیفورم په اړه یو لایحه تصویب کړي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا منظور شوی او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د دې لایحې کراوالی تایید کړای. د دې لایحې لمخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفورم معرفي کړای چې دوی یې د کمیس او پرتوګ په اغوستلو او د خولۍ او لونګۍ په پر سر کولو مکلف کړي دي. د لایحې په ټکو هغه زده کوونکي چې له دې لایحې سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وشي او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل شي. په دې لایحه کې چې د یونیفورم د رنګ او اندازې جزئیات هم ذکر شوي راغلي چې د لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي باید آسماني رنګه کمیس او پرتوګ واغوندي او ورسره سپینه خولۍ پر سر کړي. د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي باید سپین رنګ کمیس او پرتوګ ولري او لونګۍ ورسره پر سر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحې موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیه پیاوړې کول، د بېوزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کمول او د اسلامي جامع فرهنګ پیاوړې کول خودلې دي. په لایحه کې زیاته شوې چې خصوصي ښوونځي کولای شي د یونیفورم لپاره خپل ځانګړی رنګ وټاکي خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفورم د تطبیق مسؤلیت لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ښوونکو ته هم لازمي کړي چې باید کمیس او پرتوګ واغوندي او لونګۍ پر سر کړي. په لایحه کې ټینګار شوی چې د زده کوونکو او ښوونکو جامې باید ډېرې لنډې، ډېرې اوږدې، ډېرې نری او یا ډېرې تنګې نه وي. دا نوی یونیفرم له هغه کالیو سره ډېر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د 1990 کلونو په پای کې په زده کوونکو او ښوونکو لازمي شوی و. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له دې ډلې ناهید سادات د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي. وایي چې دا هڅه ده چې د طالبانو حکومت غواړي پر بنسټ یې د ښوونځیو سیستم ختم کړي او پر ځای یې د مدرسو سیستم ځای کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دوی یعنی طالبانو هدف دا دی چې ښوونځی او مدرسه باید یو سي. دوی غواړي چې د افغانستان د ښوونځیو سیستم له منځه یوسي. دوی غواړي هغه مقررات چې د مدرسو زده کوونکو ته تطبیقیږي د ښوونځیو زده کوونکو ته هم تطبیق کړي. دوی نه غواړي چې د افغانستان خلک د نورو هیوادونو د خلکو په څیر واده وکړي او ښځای ته ورسیږي.
دا اقدام په داسې حال کې شوی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنې دو وروسته لومړی انجونې لږ په ګم ټولګي پورته زده کړو څخه منع او بیا یې له پوهنتونونو هم راوګرځولې. وروسته یې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو دا اقدامات له ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او سخت غندل شوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
بیا هم خراغلاست تاسو زموږه کله ازادي راډیو نه اوري دغه راپورونه او د دې ورتنو راپورونه او تازه خبرونه تاسو اوس کولای شئ زموږه په ویب پاڼه azadi.com کې هم در سره تعقیب کړئ. ولته زموږه راپورونه د متن په شکل لالته ولولي او زموږه نور خبرونه ویډیو خبرونه هم کولای شئ زموږ په یوټیوب او فیسبوک کې در سره وګورئ. د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ورځو. د خوست د خلبیسات میله چې په ونې کې یو ورځ جوړیږي له لویو سوداګریزو میلو ده چې د ډول ډول توکو د پیر او پلور لپاره ورته د کابل په ګډون لګڼ ولایتونو خلک ورځي. که څه هم خلبیسات میله په خوړ کې جوړیږي او په زلونو ناڅاپي سیلابونو د کاروباریانو توګې په خړو اوبو لاهو کړي، خو بیا هم رامنځته شوي مالی زیانونه د دې میله په غنګونه او سوداګرۍ اغیز نه کوي. خلبیسات میله ورتلونکو خلکو لپاره د تفریح او سیل له فرصتونو هم ګڼل کیږي. په دغه اړوند یو جالب راپور لسیمه نظم همکار چمتو کړی. دغه راپور واوري بیرته راګرځو.
د خوست په ولری اطرافي سیمه او د خوړ په منځ کې تر ټولو لوی میله چې خای د ټول هیواد په کچه په کمسار او سوداګری زمینو کې حساب شي د خلبیسات میله ده. د میله ته نه یوازې د خوست بیلابیلو سیمو خلک ورځي، بلکې د هیواد له یو شمېر ولایتونو هم ورته خلک د خرڅانه توکي راوړي او یا له دې ځایه خپل د اړتیا وړ توکي په ارزانه بیه رانیسي. مخکې چې د خلبیسات میله لویه برخه د موټرو کاروبارو، هغه اوس د خار د بارګینو سیمې تلک ډول شوی. خود خوراک، پوښاک، څارویو او نورو توکو کاروبار هم پکې بیخي لوی دی. د دې میله یو تن سوداګر محمد یونس مشال راډیو ته ویل
د خلبیسات میله زګه کامیابی چې ټول دنیا په ترسي دي، ازینه خلک په ترسي دي، د نړۍ کې غریبي کیږي، اصلي په خواري غریبي برابر وي، پوه شوې؟ میله کې اصلي اشتراک وي.
د خلبیسات میله په دې هم خه په سر کې ده چې هر کاروباری کسته په کې صنعت ګټه په لاس ورزي او د څو څو نوې سودای دلته د ورځې په څو ساعتونو کې کیږي او زیاتره کاروباریان په کې تش داس کورونو ته نزي. د کابل یو وسیدونکو ریاض الله ویل
د خلبیسات ډیر غټه میله دلته ډیر سالا سالا خلک راځي. اخو ډیر غټه غټه میله کېږي د موټرو د چرګو د خلبیسات یو وخت ډیر غټه میله ده. خو موږ خپل د کابل نه راغلي دلته د ټیکري خرڅو واسکټ خرڅو د ماشومان لپاره ډیر غټه میله ده.
خلبیسات میله کې د پخوانی سوداګرۍ رنگ هم شته. یو شمېر خلک ورته کورنی ساروي او د کورونو نور اضافه توکي راوړي، خرڅوي او بیا په هماغه پیسو د خپل کورنۍ لپاره هغه د اړتیا وړ توکي رانیسي. د غزنی اوسیدونکو علي احمد وایي
دلته خوست راغلم، له خوست خلبیسات راغلم، په د خلبیسا باندې د میله ته د ش شیان سره خرڅو د منداتی او د کشته او د ممیز او د شیان سره خرڅو او موږم په ارزانه بای باندې د شیان ورته خرڅو دلته ورور خپل کار او غریبی د پاره رازو
د خوز د صبره او یعقوبی ورسوالی د خاروالی مسؤلین وای د خلبیسات میله نه یوازې د زرګونو کورنیو د اقتصادي اړتیاو یو وسیله ده بلوري تل دی زاید خاروالی د تصدی حساب ته هم د پام وړ اواید پلاس ورزی زای خاروال علی جان عاقل ویل
د ملی پوریزو دا چې په زیات اندازه خلک کرسي توکي خیرسوي او موږ شروالی دیغه ته خپل د تیجه پونی ویشي او د تیجه پونو په واسطه یا د تاور په واسطه شروالی ته اوید جمع کیږي د شروالی اوید خم ورسره اضافه کیږي
یاد دیوی د خلبیسات بازار بنسټ شو خادرې لسیزی وړاندې پاکستان ته د تلونکو پیک اپ موټرو لیوی اډي هاو د هغې پوڅنګ کې د یو وړ سماور له فعالیت کې خودل شو چې ډېرې ورانو به پکې د چای دمه کوله خو اوس مهال خلبیسات د خوست په کچه په دویمه درجه لوی کاروباري مارکیټ بدل شوی او تر لس زره کسانو پورې پکې په مستقیم ډول په سوداګرۍ او د لاس په مزدورۍ بوخت دي
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 40 501
بیا هم خراغلاست زمونږ خبرونه ته څنګه میچې د خبرونه په پایل کې ویلې د چمپیونز ټرافي سیالي په ترڅ کې نن د استرالیا او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده د کرکټ مینوالو ته غواړم اپډیټ ورکړم تازه حال د انګلستان لوبډله دا مهاله توپوهنه کوي چې د څلورو لوبغاړو په سوځولو سره 201 شپې ته منډې کړې دي او دا وس څلوېختم اوار هم روان دی دا چې د لوبه څنګه تر سره کیږي د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې تاسو اوریدلی شئ ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته په اورزګان ولایت کې شمیر فرنګي فعالان او دغه ولایت اوسیدونکو اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمه د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي په دې اړه د راپور ته خوښ شئ
دا سیمه د تیرو څول سيزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې لامل له پام څخه غورځېدلې دي او له جسیمو څخه یو شمیر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اورزګان تاریخ ته زیان ورسوي بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي د اورزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجی شفیولا رحیمی وای اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي
کپر کلاج د مزرنده یو تاریخي ابدا چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اورزګان لپاره خو ټول برخه موږ وینو چې جلسوي دي دیوالونه ورسې ویجرسوي دي او دغه تر څنګه نش نشانی چې کوم جګم وس مال میر چې کوم نش نشانی مثلا د منګیانو ځین نور داسې یو تاریخي شې مال میر دلته از موږ د ټول ملک د پاره اجتماعي ده کچری دی 15 دی ابیدات ته وکی نه وایز دا چې د اجتماعي به سي بلکې د سیرانیان د پاره بوم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکو څخه بوم ورته راځي
د اورزګان ولایت دوه نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي اثار ورغوي نه واجب د سیاحت صنعت واده وکړي بلکې د سیمه اوسیدونکو ته د کار موقع هم برابرې سي
ولنی خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله یي چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادیږي هغه بیرته مشته څوک راځوندې کې د خورجر د خوشالي خبره دیوالونه و خونی وي دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابس ولې تاسو ویني نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی یو ملي ځای دی یو نام ځای هغه به چې وروزل سي
روزګان ولایت خو کینن ډېر ش تاریخي ځایونه سته
شش ځایونه ست نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړی نو زمر د مسولینو او زمر د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مداهله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی نو د پروزګان کې تاریخي ځایونه دي د ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د ورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم منی چې تاریخي آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید وویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابد ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابد موږ جوړې.
د روزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوه هم نیمه کې د ازادي مل مخبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه وړاندې لاند خبرونه. د راپورونو لمخې د تورخم دروازه لته رشپې رهیسه د ټولو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د ننګرهار چارواکو د دې دروازې د تړل کېدو پخلی کړی، ویلې دي چې د پاکستان دغه اقدام په پوله کې د نویو پوسته او تاسیساتو د جوړولو په غبرګون کې بند کړی ده. په بادغیس ولایت کې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په بادغیس کې د طالبانو د روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسؤول محمد یوسف نجمی پرون جمعه د پولیو د مثبته پیښه تایید کړه. ویلې دي چې د بالامرغه په یوه کلي کې یوه 15 کلن انجلۍ په دغې ناروغۍ اخته شوې ده. د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو او سیرانو د تبادلې په ترڅ کې د حماس د شپږو یرغملو له ډلې چې دا ډله یې نن خوشی کوي، دوه تنه یې په غزې ترانګه کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. د اسرائیل پوځ هم وروسته تایید کړه چې دغه یرغمل اسرائیل ته ورسېدل. ټاکل شوی چې حماس په 4 نور یرغمل نن د ورځې په وروستیو کې خوشی کړي او اسرائیل هم په بدل کې نن په 10 فلسطیني بندیان آزادوي. اوکران کې د جګړې د 3 کلنې کلیزې په درشل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د دوو پریکړو لیکونو پر مسودو چې متنونه یې توپیر لري غور کوي. په هغه مسوده کې چې متحدو ایالتونو پرون جمعه د اسامبلې ته وړاندې کړې، پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په اړه تر ډیره له انتقادي لهن څخه ډاډه شوي، خو د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوې مسوده کې پر دې ټکی ټینګار شوی. دا اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې باندې نن حماس شپږ یرغمل خوشی کړی.
د ازادۍ میلمه
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شودو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکي اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو میدا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیر چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع، یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي، د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسوي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې، په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوې حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو، او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالی د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتی ماده راغلی و چې هغه تر ډیر حد پورې عملی کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کال را په دی خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیضامیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغوی شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځله لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کشیدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبانو حکومت مترای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
دته سوټی کې یادول غواړم، اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلي. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي، هغه په دې معنا باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولی چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. داسې باسي مملکتونه هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی، در بس وی دغه کنوانسیون نه موږ امضا کوو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو داوی په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او داغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکملوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري. چې ولې دغه سي چلند کوي.
بلې د حساب ورکولو په برخه کې پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې یادونه وسو د دې کنوانسیون لمخې د طالبانو پر وړاندې قضیه سب کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیواله محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د شذو حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جان د راپور لمخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو، خو درې میاشتې تیرې شوي دي. د دې قضیه پایلې څه کېدای شي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطحه کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا نو غواړي دا محکمه به تر سره کیږي، هغه خو ستای د داخلي امور کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلن نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو شاید په دغه برخو کې مختلف وي، یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دیو چلن چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلې دي. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په ناورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ور دي، لیکن ضرورت دی ته چې د نړی ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه بلکې د نیمایي نفوس د یو مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلا جان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل شوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلی دي عکس العملي اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغه ته دیو دغه باسونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دې وغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغه سي د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحله نه دویمه مرحله ته د داخلیدو په جریان کې ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دی برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس دغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې موږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا داسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي. لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم ونیو او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي، نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب بیداوي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، بل دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومه وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاسي بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو، سلامات اوسئ.
ان شاء الله مننه تاسو له هڅې نه. آزادۍ رادیو
Allah, 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 All مدام استرگو